لاس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته چې په ډېره برخه کې د سندرو میلمانه پروګرام خپریږي ښه راغلاست. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې طالبان او افغان سیاستوال نن او سبا د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په پلمه په مسکو کې غونډه کوي. قدر من اوریدونکو خبری برخه او د موسیقی خبرونه ورست رازی لمړی پا مکری د دې سات خبرونو ته چیزه احمد تکل وړاندې کوم. د همدې خبرونو سره لیکونه د ملګرو ملتونو یونیسف اداره وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو حملې درې چنده زیاتې شوي او په ډېرو سیمو کې د ماشومانو تعلیم ګران کړی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي چارواکو سره خبرې وکړي او د برازیل د امازون ایالت په یو محبس کې د لسګونه بندیانو مړي په داسې حال کې موندل شوي دي چې زنده شوي وو. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو یونیسف اداره وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو بریدونه تقریبا درې چنده زیات شوي چې ورسره د هیواد په ډېرو سیمو کې د ماشومانو تعلیم هم ګران شوی. له ماشومانو سره د مرستې صندوق یا یونیسف چې د ماشومانو د تعلیم او نورو حقونو په برخو کې کار کوي په یو راپور کې چې نن د می په 28مه خپور شو ویلي چې په 2018 کال کې پر ښوونځیو 18 وسلوالې حملې شوې وې، خو په 2018 کال کې دا شمېره 192 ته لوړه شوې. یونیسف وایي د 1999 کال په پارلماني انتخاباتو کې د رایې ورکولو د مرکزونو په توګه د ښوونځیو کارول ښایي پر ښوونځیو د حملو د زیاتېدو یو علت وي. راپور کې د یونیسف د مشرې هنریتا فور له قوله ویل شوي دي چې تعلیم په افغانستان کې تر اور لاندې دی. میرمن فور وایي پر ښوونځیو بې درېغه حملې، د ښوونکو وژل او ټپي کول او تعلیم ته ګواښونه د ماشومانو د ټول نسل هیلې او ارمانونه له منځه وړي. اوسمهال په ټول افغانستان کې د طالبانو او داعش په ګډون د افراطي ډلو د ګواښونو له کبله له زرو زیات ښوونځي بند دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن سه شنبه په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي چارواکو سره د دواړو هیوادونو د دوارخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي چې نه غواړي هویت یې افشا شي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی محب د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په بلنه د هیواد ته ځي او یو شمېر افغان وزیران به هم ورسره ملګري وي. سرچینه زیاتوي چې محب به د دې یو ورځني سفر په ترڅ کې په خپلو لیدنو کتنو کې د کابل او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو، د افغانستان د سولې د روانو هڅو او د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې لسو وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. افغان پاوځ دا عملیات د درېیمې د افغان پاوز د درېیمې لوا ځواکونو دا پوځي عملیات له پرون راهیسې د خاکریز ولسوالۍ په مربوطاتو کې کړي دي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو ویان خواجه یحیی علوي وایي په دغو عملیاتو کې اووه وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي.
در جریان عملیات مارای پرسنل قماندانی لوای سیم پیاده قلوردون 05 اتل در مربوطات ولسوالی خاکریز ولایت قندار در اثر ضربات توپچی بالای موازی دشمن تعداد 3 تن افراد مسلح دشمن کشته و 4 تن دیگر جنایتکاران زخمی و ضمناً تعداد 3 القماینهای مختلفانه دشمن توسط پرسنل تیم جنگی کچ و خونسا گردیده است.
علوی په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو یادونه ونه کړه او طالب وسلوالو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. لازدای رادیو خبرونه اوري. په ابوظبي کې د افغانستان په ابوظبي کې د امریکا سفارت وایي چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به ډېر ژر متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د امریکا سفارت په دې اړه په یو بیان کې د دې سفر نیټه نه ده ښودلې، خو دا سفر داسې مهال کېږي چې دواړه هیوادونه د ایران د لا منځوي کولو هڅه کوي. په عین حال کې سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران تر ټولو لوی سیال دی په پام کې لري چې د ایران د نورې انزوا په خاطر د رواني می میاشتې په 1/3 او 1/3 په مکه مکرمه کې د خپلو متحدانو دوه بیړنۍ سرمشریزې د عرب لیگ او د خلیج د همکارۍ د شورا غونډې رابللې دي. له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو له وتلو او پر تهران د نویو بندیزونو له لګولو وروسته په سیمه کې کړکېچ د پراخېدو په حال کې دی. تمه ده چې د جرمني ولسمشر فرانک والتر شتاینمایر به ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې نن له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري. د شتاینمایر درې ورځنی سفر پرون د مې په 28مه پیل شو. د سفر ته د هغو هڅو د یوې برخې په سترګه کتل کیږي چې په 2016 کال کې واک ته د میرزیایف له رسېدو وروسته د اصلاحاتو لپاره پیل شوي، ځکه د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د واکمنۍ پر مهال ازبکستان د ډېرو کلونو لپاره په انزوا کې پاتې و. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ پر شتاینمایر غږ کړی چې د خپل سفر پر مهال میرزیایف ته په ډاګه کړي چې د ده د ولسمشرۍ پر مهال په ازبکستان کې مثبت بدلونونه د اوږده مزله پر لاره کوچني ګامونه دي. او د برازیل په یو محبس کې د لږ تر لږه 40 بندیانو مړي په داسې حال کې موندل شوي دي چې زنده شوي وو. د امازون ایالت د محبسونو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې دا بندیان پرون د می په 28مه د امازون په ځنګلي ښار مناوس کې هغه مهال ووژل شول چې وضعیت د پولیسو له ادارې ووت. له دې یوه ورځ مخکې په دې محبس کې د بندیانو د سیالو ډلو په جګړه کې 15 کسان وژل شوي وو. د برازیل په محبسونو کې د بندیانو د سیالو بندونو ترمنځ نښتې عادي خبره ده، ځکه د مخدرو موادو مافیایي ډلې پر دې زندانونو تقریبا پوره کنټرول لري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو ته لنډه خبري برخه وړاندې کوم. مسکو د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په رسمي مراسمو کې د ګډون په پلمه یو ځل بیا یو شمیر افغان سیاستوال او طالب استازي وربللی دي. د مسکو په دې دوه ورځنیو غونډو کې پر 14 کسیز طالب پلاوی سربیره د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د یو شمیر افغان سیاستوالو او د سولې د عالي شورا د مشر کریم خلیلی ګډون تایید شوی دی. د اجمل اند په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
مسکو نن او سبا د روسیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کالیزې د لمانځلو په پلمه د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو د غونډې کوربتوب کوي. روسیې تاس خبری اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلو په خپله ویلي، د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان سیاستوالو وډله او د طالبانو د قطر د دفتر استازي به د روسیې او افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې مراسمو کې پر ګډون سربېره خپلو کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو هم خبري وکړي. د حامد کرزي یو ویان مسکو ته د نوموړي سفر تایید کړی. طالب ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د قطر له دفتر څخه 14 کسیز هیئت به د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو په سلمه کلیزه کې ګډون وکړي. زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر استازي به په ورپسې ورځ له افغان سیاستوالو او مشرانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هم وغږېږي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دوشنبه په ورځ وویل د دې شورا مشر محمد کریم خلیلی مسکو ته تللی څو دغلته د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. د دې شورا ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته په دې اړه چې ایا خاغلی خلیلی به په مسکو کې له طالبانو سره وګوري کنه لڅ ویلو ډډه وکړه، خو رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې هر ډول فعالیتونه باید د افغانانو سره په همغږي وي.
د سولې علي شورا هیله او توقع ده ټول هغه خواوي یا ټول هغه فعالیتونه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي هغه باید د افغانانو سره همغږي وي، او د دې ترڅنګ دغه فعالیتونه وکولای شي چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمینه برابر کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبغت احمدی پر خپل ټوئیټر لیکلی چې په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان به د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. دا روښانه نه ده چې ښاغلی بهان به له طالب استازو سره هم وګوري او کنه. طالبان له امریکایي ډیپلوماټانو سره له څو میاشتو راهیسې مذاکرات کوي، خو تر دې مهاله یې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړي. دا به دویم ځل وي چې د طالبانو استازي په مسکو کې د ښاغلي غني د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو په شمول له یو شمېر افغان سیاستوالو سره ګوري.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو یو پلاوی او افغان سیاستوال نن او سبا د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مناسبت په مسکو کې سره راټولیږي او غونډه کوي. روسیا د کوم هدف لپاره له طالبانو سره د افغان سیاستوالو دا ډول غونډې جوړوي او افغان حکومت ولې د مسکو غونډو ته ډیره لیوالتیا نه ښیي؟ اجمل ان په دې اړه د افغان لیکوال او څیړونکي نجیب ننګیال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې روسیا د دې ډول غونډو له جوړولو څه غواړي.
د متحده ایالاتو هڅې، خاص کر د زلمی خلیلزاد هڅې، د افغانستان د سولې په پروسه کې په دې ونه توانېده چې د ټولو اړخونو توافق ترلاسه کړي، خاص کر د افغانستان د حکومت د اوسني حکومت توافق په ځینو مسایلو کې. نو فکر کوم هغه هڅې د ناکامۍ سره مخ شوې او د سیمې هیوادونه بیا د دې په لټه کې دي چې د سولې د پروسې دغه مالکیت د سولې پروسې په خپل لاس کې واخلي. سیمې هیوادونه کوشش کوي، یعنی پخوا هم دغه سیاسي
ننګیال صاحب، د مسکو لخوا نه چې وخت نا وخت طالبانو ته بلنه ورکول کیږي یا طالبان ورغواړي، داسې د یو مهم افغان لوري په توګه ورسره معامله یا چلند کوي، څه فکر کوي چې مسکو ولې له طالبانو سره دغومره د نږدې کېدو هڅه کوي؟
زما په فکر د دې دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا چې د امریکا حضور په افغانستان کې د روسیې لپاره یو قسم تشویش ده، روسیا د ځان لپاره یو تهدید بولي، او بل هم د داعش حضور ده. بدبختانه په تیرو څو کالو کې د افغانستان حکومت د ډیپلوماسۍ دستګاه ونه شو کولای چې هغه فعالیتونه چې د داعش په خلاف د افغان سرتیرو مبارزه او هغه جګړه چې د داعش په خلاف شوې ده، دا د روسیې د قناعت وړ ګرځولې وي. یعنی دا کار شوی دی. په افغانستان کې داعش دومره قوت نه دی څنګه چې د لپاره تبلیغ وشو یا د سیمې هیوادونه پی وویرول شول. نو شاید دغه تجویز وجود ولري او طالبان روسیا ځان د تهدید نه بولي. که د افغانستان حکومت وکولی شي چې دوی ته دا قناعت ورکړي چې د افغانستان حکومت د افغانستان نظامي ځواکونه د داعش په خلاف په جګړه کې جدي دي او دغه ګواښ حتما له منځه وړي، نو فکر نه کوم چې بیا به روسیا طالبانو ته په دومره دغه سره لاس ورکړي.
ننګیال صاحب، یو شی چې سړی نه پوهېږي هغه دا دی چې افغان حکومت چندان د زلمی خلیلزاد له هڅو هم خوښ نه ښکاري. وخت په وخت چې موږ ګورو د دوی انتقادونه هم پرې راپورته کیږي. په عین حال کې د روسیې په منځګړیتوب چې یا روسیه چې کومې هڅې کوي هغې سره هم چندان ډېر علاقه نه لري. ولې پرله پسې افغان حکومت په دغه د روسیې په غونډو کې په ټیټ کچ ګډون کوي یا کم اهمیت یې ګڼي؟
فکر کوم یو عمده وجه به دا وي چې د افغانستان د حکومت د سولې او د ملي پخلاینې کومه پالیسي چې ده هغه دا ده چې باید د سولې پروسه د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په رهبرۍ وسیږي. همدغه لامل و چې د امریکا سره هم یوې نتیجې ته ونه رسېدل. دوی نه غواړي د افغانستان اوسنی حکومت چې د افغانانو پرته د دغه سولې پروسه څوک رهبري کړي او یا د څوک د دې مالکیت دعوه وکړي. پخوا هم داسې شوي دي چې کله هم د سولې پروسې نور هیوادونو د خپلو د افغانستان د حکومت نه پرته د افغانانو نه پرته نور چا په لاس کې اخیستي، هغې نتیجه نه ده ورکړې.
افغان لیکوال او څېړونکی نجیب ننګیال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په څو شیبو کې د سندرو میلمانه پروګرام پیلېږي. قدرمن اوریدونکو، خو له هغه مخکې اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د کابل په ښار کې مخ پر زیاتېدونکو جنایي پیښو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې د ناورین او بې ثباتۍ اوج په عنوان په یو مطلب کې لیکلي دي چې نامنیو او وحشت له کابل ښاریانو آرام او سکون اخیستی. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې د نوي لمریز کال له پیل سره سم کابل ښار د جنایي پیښو له یوې سپې سره مخ دی. دا مطلب لیکوال لیکي چې په دې ښار کې نږدې هر ورځ په بېلابېلو امنیتي حوزو کې جنایي پیښې رامنځته کیږي او د کابل ښاریان یې له سختو اندېښنو سره لاس او ګریوان کړي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې دا ښار اوس د جنایي جرمونو د ډلو او بانډونو لپاره د انساني ژوند د لوبو په ډګر بدل شوی. سوداګر، عام خلک، دولتي کار